لمخام شپک بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبرې مجلې ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 12:00 منځنیو څپو پیلېږي. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر وروستی راپور ته توند غبرګون ښودلی دی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د ملګرو ملتونو ځینې استازي په خاص ډول ځانګړي راپورتر هڅه کوي چې د په وینا د دوهې له غونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه منحرف کړي. ښاغلی مجاهد وایي دا استازي د ده په ټکو د ناسمو تصویرونو په وړاندې کولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. نوموړی ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید مثبت او کارنده تعامل وشي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې چې پرون یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم پر عامولو تورن کړي او د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو وضعیت یې تکان ورکوونکی بللی دی. پاینه حال کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د وروستي راپور هرکلی کړی. رینا امیری پر خپله ایکس پاڼه د ښاغلي بنټ راپور چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55 غونډې ته وړاندې شو پیاوړی بللی دی. په دې راپور کې له طالبانو غوښتل شوي چې ټول هغه فرمانونه لغوه کړي چې له مخې یې د نجونو او ښځو اساسي حقونه محدود شوي. د راپور داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوې د روانی میلادی میاشتې په پای کې ملګری ملتونه د طالبانو استازي او ځینې نور اړخونه په دوحا کې سره راټول شي. جرمنی د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره چې خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي له بیلابیلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د جرمنی خبری شبکې ډویچ ویلې نن د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر نانسي فایزر له قوله ویلي دوی له هیوادونو سره ځکه خبرې کوي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ایستلو ممکنه لارې چارې وسنجوي. میرمن فایزر افغان کډوالو ته په اشاره زیاتوي چې جرمني جدي هڅې کوي څو خطرناکه اسلام پال او د تاوتریخوالي عاملان کډوال افغانستان ته واستوي. له دې مخکې شپیګل مجلې ویلی وو د جرمني چارواکو د تیرې مې میاشتې په وروستیو کې له ازبکستاني چارواکو سره خبرې کړي چې څنګه یو شمیر افغان کډوال لومړی هلته او بیا خپل وطن ته ولیږي. په جرمني کې وروسته له هغه د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې حساسیتونه وپارېدل چې په تیرو څو اونیو کې په دې هیواد کې د افغانانو لخوا د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرائیلو ممکن په غزه کې په پرلپسې ډول د جګړې له قوانینو سرغړونه کړې وي. د ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو او جنګیالیو په توکیر کې په اوبخې په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرائیلو هغه شپږ عملیات ارزول شوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې او ملکي تاسیسات یې زیانمن کړي دي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي چې د اسرائیلو په پوځي عملیاتو کې له 10,400 ډېر کسان وژل شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. سکل د حج په مراسمو کې د مړو شویو حاجیانو شمیر لږ تر لږه 1,500 تنه ښودل شوی دی. د سعودي عربستان دوو ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې د مړو شویو حاجیانو ډیر شمیر یعنې 323 تنه د مصر اتباع دي. سرچینو د مکې د یو لوی روغتون د معلوماتو په اساس له دوی سره د مړو شویو کسانو شمیرې له فرانس پرس سره شریکې کړي دي. د ډیری دغو حاجیانو د مړینې له امله ګرمۍ سره تړلې ناروغۍ بلل شوي. د اردن 60 تنه حاجیان هم د حج په مراسمو کې د ګډون پر مهال مړه شوي دي. او نن د کرکټ د نړیوال 40 اووریز جام د 8 غوره پړاو سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې مخام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي او دوهمه لوبه د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ ده. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، زه پوره نیټه درته وایم تاسو ته. د 2023 میلادي کال د جون 19 ده چې د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی له 13 سره برابره ده. را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبریږي. راپورونو کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي په دوحه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. په یو مرکه کې دا مسله څېړو چې د دې دوو مصطلحاتو ترمنځ توپیر څه دی.
دفیکتو هغه نظامونه دي چې هغوی په زور واکمن شوي دي، نور مشروعیت نه دننه هېواد کې لري او نه هم بهر.
په کونړ کې یو ځل بیا د ځمکې پر سر په جګړه کې مرګ ژوبله پېښه شوې.
د مانوګي ولسوالۍ د اوردیش په کلي کې د دوو کورنیو د ځمکې په سر باندې جنګ رامنځته شوی چې په نتیجه کې اووه نفره زخمیان شوي دي، یو نفر هم په شهادت رسېدلی.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د عامې روغتیا مرکزونه له ستونزو سره مخامخ دي. په هلمند کې د ماشومانو د خوارځواکۍ له کبله اندېښنې شته. او باورې چې د شمالي کوریا او روسیې مشرانو په خپلو کې د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبري ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي په دوه کې د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د دې هیواد د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرحان حق بیگانه وخته په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یادونه هم وکړه او ویل چې په دې هیواد کې جنسیتي اپارټایډ یو بنسټیزه اندېښنه ده. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ یو بنسټیز اندېښنه بولي او د افغان ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرحان حق سه شنبه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د راپور د سپارښتنو په اړه چې جنسیتي اپارټایډ یا تبعیض دی د بشر ضد جرم په توګه پیژندل شي د وی پښتنې په ځواب کې وویل چې دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولنه کې د ښځو د برحق رول درناوی وشي، لکه د پوینا چې د نړۍ په هر برخه کې چې ورته اړتیا ده لیدل کیږي. فرحان حق په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ یو مهم اندېښنه وبلله. نوموړي د غراز د دوهې په غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو سره په دې ناسته کې د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه بلکې د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوي.
موږ له هغوی سره د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوو، نه دا چې د افغانستان لپاره په رسمیت پیژندل شوي یو حکومت په توګه.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په شپږ پنځوسمه ناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال سپارښتنه کړې وه چې طالبانو سره باید د یو قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونشي. خغلی بینټ د غراز خبرداري ورکړي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر او پراخ شوی. هغه له عامه ژونده د ښځو حذف کول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض وباله. د طالبانو حکومت د دوهې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارج بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د چهار شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یو خپور کړي بیان کې وویل چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د په وینا د فشار او دسیسو حادثې لا هم ناکامیږي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو څار سازمان هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کوي چې د افغان ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د ښاغلي بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې سازمان څیړونکي سهار فطرت په یو ویډیو بیان کې چې د سې شنبې په ورځ د دې سازمان پر ټویټر خپور شوی ویلي
افغان ښځې د دوهې د راتلونکي درېمې غونډې په شمول لا هم د ملګرو ملتونو له مهمو پروسو څخه بهر پاتې دي، چې دا د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک څرګند نقص دی. موږ د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په ټولو بحثونو کې چې د افغانستان پورې اړه لري د مختلفو افغان ښځو بشپړ معنی لرونکی او خوندي ګډون یقیني کړي.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوه دریمه ناسته د رواني جون په دیرشمه جوړ او د جولای تر لومړۍ نیټه دوام وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په برخه کې په افغان ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له لوري سخت غندل شوي او د بیرته اخیستو غوښتنه شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د لګول شویو محدودیتونو په عملي کېدو یې لا ټینګار کړی دی.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي په دوها کې پر روانه غونډه کې به له طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوي حکومت په څیر نه، بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. خو د دې دواړو اصلاحاتو ترمنځ توپیر څه دی؟ په دې اړه پوښتنه مې د سیاسي چارو له شنونکي محمد اسحاق اتمر سره د مرکې په پیل کې ترې وکړه.
دا حکومت مثلا د طالبان حکومت دې ته دیفاکتو وایي، یعنی هغه حکومت چې بالفعل واګې په لاس کې لري، مشروعیت نه لري لیکن قدرت د دوی په لاس کې دی. معمولا هغه حکومتونه چې د زور د لارې یا د کودتاګانو د لارې منځته راځي دې ته دیفاکتو وایي، یعنی غیر رسمي حکومتونه دي. او د دې په مقابل کې د جور دا فرانسوي اصطلاح ده چې هغه حکومتونه دي چې هغه قانوني دي، یعنی یا د انتخاباتو د لارې نه راغلی یا د کوم جرګې د لارې نه راغلی یا داسې شایي نظامونه دي چې هغوی بیا همداسې په سلسله د پلار نه زوی ته پاتې کېږي. دا نظامونه په نړۍ کې شته دي، لیکن معمولا دیفیکتو هغه نظامونه دي چې هغوی په زور واکمن شوي دي. تنها دوی ته موږ ویلی شو چې واکمنان، یعنی دوی واکمن دي، نور مشروعیت او رسمیت نه دننه په هیواد کې لري او نه هم بهر.
بله اتمر صاحب، خو ملګری ملتونو خو هغه دی په دوحه کې له دوی سره خبرې کوي په راتلونکو دغه د لسو ورځو کې، نو د دوو مصطلحاتو ترمنځ دا توپیر چې تاسو دا اوس تشریح کړ د دوه په خبرو کې به کوم اغیز ولري؟
یقینا د دوه ناس لکه چې فرحان حق دا خبره وکړه چې د دوه ناس به دا مشروعیت طالبانو ته نه ورکوي چې دوی من حیث یو حکومت وپیژندل شي. هلته به هم دوی من حیث یو غیر رسمی حکومت، من حیث دیفاکتو حکومت، به هغوی هلته حضور پیدا کړي او دوی سره به په هغه تشویشونو اندېښنو باندې خبرې وشي چې اوس عملا په افغانستان کې روان دي. او مخصوصا دغه د اپارتایډ جنسیتي تبعیض چې دا په مسلسله توګه په دغه درې کالو کې دوام لري، او ورځ تر بلې موږ ګورو چې د جنسیت پر بنیاد باندې تبعیض سخت ورځ تر بلې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی.
بله اتمر صاحب، همدغه مسله د جنسیتي اپارتایډ چې ډیره اوس اوسیادیږي، دا به د طالبانو په برخه کې نړیواله ټولنه او په تیره ملګري ملتونه تایید کړي؟
متاسفانه که موږ داسې په مجموع کې وګورو، ملګري ملتونه ډیری د لویو قدرتونو د سیاستونو تر سوري لاندې کار کوي. یعنی که په دغه برخه کې موږ ځینې دغسې هیوادونه ګورو یا هلته ځینې مسایل داسې روان دي چې ملګري ملتونه د خلکو دپاره، یعنې د نړیوالو دپاره ځواب نه لري. د مثال په توګه دغه غزه کې کوم چې نن دغه حالت روان دی، تاسې وګورئ په دې کې دا ټول زبر ځواکونه شامل دي، جګړه په ډیر تندۍ سره روان دی، لیکن ملګري ملتونه هیڅ شی نه شي کولای. په هر صورت دلته هم همدغه خبره ده که دغه د لویو سیاستونو د سوري نه لرې شي، بیا ملګري ملتونه کولای شي چې یو دریز ولري، یو فیصله وکړي.
اما اتمر صاحب وبخښئ، همدغه غوښتنه په خپله د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ کړې ده. آیا د ملګرو ملتونو بیلې ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري او که څه بل مسله ده؟
نه، ریچارد بنت خپل راپور وړاندې کوي، دا چې فیصله په هغه باندې په کوم صورت سره منځته راځي، څه فیصله کیږي، هغه بیا خپله د ملګرو ملتو تصمیم دی. لیکن ریچارد بنت ټول هغه راپورونه چې واقعیتونه دي او عینا د ساحې نه راټول شوي دي، هغه د خپل نظر سره پیشنهادونه وړاندې کړي دا چې به ملګری ملتونو څه فیصله کوي څه تصمیم نیسي هغه بیل خبره ده.
د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري. د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د زمکه په سر په جګړه کې یو تن وژل شوی او اووه تن نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د پیښې په تړاو شپږ کسان نیولې دي. دا پیښه په ورادش کلی کې شوې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کونړ امنیه قومندانې بیان فرید الله دهخان ازادي راډیو ته ویل 13 ورځ د مانوګي ولسوالۍ په ورادش کلی کې د دوو کورنیو ترمنځ د زمکی پر سر جګړه شوه چې پکې اته وتنو ته مرګ جوړه وخته ده.
13 ورځ د مانوګي ولسوالۍ د ورادش په کلی کې د دوو کورنیو د زمکی پر سر باندې حقوقي مسله وو جګړه منځ ته شوه چې په نتیجه کې وو نفره زخمین شوی دی. یو نفر هم په شاته رسیدلی سیمه ته د امنیتي ځواکونو ورسیدلی زخمین د ولسوالۍ کلینیک ته انتقال کړی دی.
د دهقان په خبره چې د پیخي په تړاوی له دواړو خواو شپږ تنه نیولی او له پوښتنو ګرځېګن ورسته به عدلی او قضایی ورګانونو ته وسپارل شي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت او غرنې ولایت ته چې خلک د کرکلی لپاره لګز مکلری او کلنا کله پکې د زمکی وبو څړځینو او ځنګلونو پر سر د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ دغه ډول مرګونی پیخي رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو ورزو نړیوالو مسایلو ته. د شمالي کوریا او روسیې مشرانو نن د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. دا تړون د شمالي کوریا پلازمېنې پیونګیانګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د کمساري سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلورویشت کال وروسته نن سهار د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پلازمېنې پیونګیانګ ته ورسید. د پوتین هرکلی ته د پیونګیانګ په هوایي ډګر کې سور فرش غوړېدلی وو او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون یې هرکلی وکړ. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیز مخالفان دي پیونګیانګ کې په یو جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ او د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون هم لاسلیک کړ. د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د کوریا د ډیموکراتیک اولسي جمهوریت حکومت د روسي له حکومت پاوز او خلکو سره په اوکراین کې د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو لپاره خپل بشپړ ملاتړ او پیوستون څرګندوي تر څو خپل حاکمیت، امنیتي ګټې او ارضي تمامیت خوندي کړي.
کیم لکوم شرط پرته د روسي د ټولو تګلارو ملاتړ اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا له ملاتړ مننه وکړه او له دغه هیواد سره د اړیکو د لا پیاوړتیا ټټر ووه.
موږ د اوکراین د مسیر په ګډون د روسیې له تګلارو ستاسو د باثباته او کلک ملاتړ د لوړې کچې هرکلی کوو.
روسیا په اوکراین کې د جګړې او شمالي کوریا د خپل اټومي پروګرامونو لپاره د لویدیز ترکلاکو بندیزونو لاندې دي. یو شمیر لویدیزو چارواکو لوړان د شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر خبرګونونه خوډلې دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره په یو غاډه خبري ناشته کې ویل په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران پر مرستو متکی ده. ستولټنبرګ دغه راز ویل د ناتو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي چې دوی دغه تحولات لنګدې ساري. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین د دوه ورځني سفر ملګري دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بی پولې ډاکټرانو ټولنه وای په افغانستان کې د عامه روغتیا مرکزونه لستون زسره مخامخ دي. ام اس اف وای د دې ستونزې علت لدې مرکزونو څخه د اوږدمهاله بنسټیز مالی ملاتړ نشټوالی دی. د ټولنه وای د سیمه شومان هم دوی ته مراجعه کوي چې کلینیکونو ته د ناوخت رسیدو لپاره په دې مرکزونو کې ساور کوي.
دا د بلخ ولایت مرکز د مزار شریف ښار اوسیدونکی محمد ظاهر دی. محمد ظاهر وای ولس ماشومان یې د طبي امکاناتو د نشټوالي له امله له زیږون مخکې مړه شوي دي. دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاتوي،
په وروستۍ کې میدمن مې هم عملیات شوه، ډېره وینه یې ضایع کړه، ماشوم مې هم مړ شو، پله یې هم نږدې مړه وه. دوه ورځې په دې دولتي روغتون کې بستر وه، نږدې میدمن مې هم مړه شوې وه، دوی ونه ساتله. ویل حقیقي ما شخصي ډاکټر ته یوړه.
د وازی محمد ظاهر نه دی چې په دولتي روغتونونو کې د روغتي خدماتو او امکاناتو نشټوالي شکایت کوي. تازه د بي پولي ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف اي په افغانستان کې له روغتي مرکزونو د اوکټمهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله دغه مرکزونه له ستونزو سره مخ دي. یا سازمان په افغانستان کې روغتي خدماتو ته د رسیدو لپاره مړینې په نوم په یو راپور کې چې د جون په 18مه خبر کړی ویلي، د بلخ ولایت د مزار شریف حوزوي روغتون په ګډون په افغانستان کې د عامه روغتي مرکزونو ته د اړینو لګښتونو د کارکونکو ماشونو، درمل، طبي تجهیزاتو، د سونګ موادو او اکسیجن رسولو په څیر د روغتیا په برخه کې د اوږدمهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخ دي. ام اس اف چې د مزار شریف حوزوي روغتون د ماشومانو او نوې زیږیدلي ماشومانو د څنګه ملاتړ کوي وایي چې په ټول ولایت کې د یوازینی سیمه ایز روغتون دی چې له ګاونډیو ولایتونو څخه هم ناروغان ورته مراجعه کوي. یا سازمان په خپل راپور کې ویلي، ډیری ناروغان اړ دي چې طبي خدماتو ته د لاسرسي لپاره اوږد واټن سفر وکړي، ځکه چې د تاسیسات په بشپړ ډول فعال نه دي او یا هم د خلکو د اړتیا او د پوره کولو لپاره کافي کارکونکي او طبي تجهیزات نه لري. د بی پولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي، د مزار شریف پوځوي روغتون کې یو عمده ننګونه د ناروغانو لوړ شمیر دی چې کله د بسترې دوکه چا تر 200 سلنې پورې لوړیږي، په دې معنی چې هر بستر کې له و څخه ډیر ناروغان وي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي، د مزار شریف پوځوي روغتون کې داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځند د ورسېدو لامل دغه مرکزونو ته پرسېدو سره هم مهاله لمری. د مزار شریف د حوزوي روغتون مسولین په یاد روغتون کې د بسترونو د کمښت موضوع تاییدوي، خو نورې ستونزې له ډلې د کارکونکو د ماشونو ستونزه ردوي. د ابوالي سینای بلخي ښوونیز روغتون امر ډاکټر محمد اشرف روان ازادي راډیو ته وویل،
ماشونه مو د تیر اونۍ توزیع کړه. افغانستان کې د اکسیجن تر ټولو لوی ماشين زموږ په روغتون کې دی چې ټولو روغتونونو ته موږ اکسیجن توزیع کوو. درمل بسنه نه کوي، خو داسې نه ده چې درمل ونه لرو. کله چې موسمي ناروغي زیاتېږي، تر یو حد د بستر لکمخ سره مخ کیږو. کله چې ناروغ ماشومان 1500 ترسیږي، هغه وخت لستونز سره مخ کیږو.
نو موري وای چې د بستر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت د امروختي وزارت سره غږیدلې او د ماشومان لپاره د 1500 بستریز روغتون د خلاصولو وړاندې زیکړی. د یادونه دا چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د افغانستان پر روغتي سیستم کې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روغتي نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتي خدماتو د وضعیت په اړه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یوه ورځ کې د 24 میندو ژوند اخلي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو اوس چې د افغانستان د روغتیایي ستونزو په موضوع کې یو عمدل تپاتې کیږو او تاسو ته یو ورستای راپور وړاندې کوم. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د خوارزواکو ماشومانو د وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي په هلمند کې د پراخې خوارزواکۍ علت د خلکو بېوزلي ده. د دې ولایت سیمه ییز روغتیایي چارواکي هم که څه هم ادعا کوي چې په هلمند کې خوارزواکي کمه شوې، خو وایي د محل تر 6500 پورې ماشومان په دې ولایت کې د خوارزواکۍ په ستونزه اخته دي.
دا جړاوی د هغې لمندی ماشومانو دی چې لوږی او بې وزلی تر روغتونه رسولی. په خوارزواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خوارزواکۍ دا اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خوارزواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزی روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خوارزواکۍ اخته سوي.
موږ دی د لوږې دی دغه چاره ورته ورول وای دا وژو سدیر کو اوس نن لسم ده چې دلته راغلی یا دغه وس نه لرو یو وخت ورته رانیسه چې بېخي مجبور سه کنې وس نه لرو ولاکه دوه نه وس
د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یوه بله اوسېدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسو برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړی ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په پولاده زیاته وه د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و خو نسبتاً باید ووایو چې تیر کال په پرتله شس کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تیر روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تیر روبه موږ ته زره ماشومان شدید سوې تغذیې کې اخته درلودله او دې روبه کې موږ تقریبا شپږ نیم زره ته رارسېدلي یو.
دا فداسیال کې د چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي خو دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو ته یوازې له یوه ملاتړ کولای سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو د نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکیلی احترامات ربی الله تکم د زابل ولایت اتغر له ولسوالۍ دغه پیغام درته پرېږدم. مهیله ده چې راتنه شریکي زما د افغانستان ټول مؤمن مجاهد زورېدلې کړېدلې ولس ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې قبول یې کړي خدای پاک مو په خپل عظیم دربار کې عبادتونه لمنځونه دعاګانې او قربانی قبول یک. امارات له مشرانو څخه می دا هیله او ارزو ده له ملي تجارانو څخه چې افغانستان شل کلن جنگ ډیر ځپل دی. خلک ډیر غریب بیوزله او درپدر دي. له خپل وس مطابق د ټولو هغه غریبو او بیوزلو خلکو سره چې د ماښام د ډوډۍ دپاره ورځ ټوله په تکلیف او مشقت یا په سوال یا په خواري تیروي تر خپله وسه پورې کوشش د دې وکي چې هغه سره مرسته وشي.
د ازادۍ راډیو محترم او کارکونکو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او د اختر مبارکي وایم. بعد له دې د اختر په مناسبت تاسو پیغام پریښی و چې تاسو د اختر په مناسبت باندې خبرې کوئ. نو د اختر په مناسبت خو یوه دغه د پریشانۍ خبره ده چې زموږ اختر د دوشنبې په ورځ سو. دا واقعیم د پریشانۍ خبره ده. ډیره بخښنه وایم چې د یکشنبې په ورځ باندې اختر شوی و ځکه د مونږ د 15 کاله کېږي چې له عربستان سره له سعودي سره اختر کوو او له سعودي سره روژه نیسو. هغه اعلان وکړي اوس همدلته دا 3 کاله کېږي د مونږ ټول اخترونه په پریشانۍ باندې. کله د شپې په 11 بجې اعلان وشي سبا ته اختر ده، کله د شپې په 1 بجې اعلان وشي چې سبا ته روژه ده. هیڅ خلک حیران پاتې دي چې په کومه باندې لاړ شو. دغه رقم باندې نه وي. نو خدای دې وکړي چې حکم وتم دا پیغام ورسیږي او تاسې هم نشر کړي. تر اوسه پورې 11 کاله مې په عربو کې تیر کړي دي. یاره تقریبا په دا یوه ورځ د حساب د جنتري کې چې دي سعودي او ملکوره ډېره دقیقه ده. زه په خپل لا قزر قزات کې دا خواس کوم چې دغه طریقه سید د دجمنګ دی هلال کمیټي ډیر زی په د ډیر نه اهل کسان به یې پکې بس نو ته خدای دې ته هدایت وکي.
ستاسو پیغام